السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو دغې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی دی. محمد صادق نن پر خپل ایکس پاڼه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره د خپلې کتنې عکسونه خپاره کړي. ښاغلی صادق چې په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر وو، په روانه دسمبر میاشت کې وروسته له هغه یو ځل بیا د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي پر دنده وګمارل شو، چې په 13 سپتمبر میاشت کې لومړی وزیر شهباز شریف پخوانی ځانګړی استازي آصف دورانی له دندې ګوښه کړ. ښاغلی صادق لیکلي دي چې له طالب چارواکو سره یې د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییز امنیت ترڅنګ پر یو لړ مسایلو خبرې کړي دي، خو د خپلو خبرو په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو حکومت هم لا تر اوسه په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د 15 هجری لمریز پیړۍ د امپراتور سلطان محمود غزنوي په اړه د پاکستان د دفاع وزیر روسي سرګندونې غندلې دي. د ښاغلي فطرت په وینا خواجه آصف په یو ټلویزیوني مرکه کې ویلي چې محمود غزنوي به د هند لوټلو لپاره تګ راتګ کاوه او د دې لپاره اتل نه دی. فطرت تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه په یو تند بیان کې لیکلي چې د طالبانو حکومت د خواجه آصف غیر مسؤلانه خبرې له تاریخي حقایقو د هغه بې خبري بولي. فطرت د پیغور په توګه دا هم ویلي چې پاکستان پر خپلو دفاعي توغندیو د محمود غزنوي نوم ایښی دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان محمود غزنوي هغه مسلمان افغان بللی چې د سیمې له ټولو مظلومو او تر ګواښ لاندې ولسونو سره یې د ایماني مسؤلیت له مخې همدردي کوله. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې د بودیجې د کمښت له کبله په سږني ژمي کې په افغانستان کې یوازې 6 میلیونه کسانو ته مرستې رسولی شي. WFP نن پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې میلیونونه نور افغان وګړي به د دې سازمان له مرستو بې برخې وي. د خوړو نړیوال پروګرام د خبرداري داسې مهال ورکوي چې ملګرو ملتونو په خپل روسي راپور کې ویلي دي چې په روان سخت ژمي کې به د افغانستان شاوخوا 15 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. مخکې له دې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي وو چې په 2015 کال کې به شاوخوا 22.9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړ وي. او د ملګرو ملتونو هغه اداره چې په سوریه کې د جنگي جرمونو په اړه څېړنه کوي وایي د سوریه نوي واکمنان دې ته ډېر لیوال دي چې د بشار الاسد رژیم لخوا د شویو جرمونو په اړه په تحقیقاتو کې همکاري وکړي. د سوریه لپاره د نړیوال بې پرې او خپلواک میکانیزم د ادارې پلاوی پرون د مشق ته خپل سفر پای ته ورسوه. د دې ادارې مشر رابرټ پټیټ د دې سفر پر مهال د شویو جنایتونو د اسناد او نورو شواهدو د خوندي کولو پر اړتیا ټینګار وکړ. دا ځانګړی اداره د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی په 2014 کال کې جوړ کړه او دا لومړی ځل دی چې پلاوی یې سوریې ته ځي. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې همشته. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په نادولتي موسسو کې د ښځو د کار پر بندیز ټیک 2 کاله پوره شول. له کاره محرومې میرمنې د ناوړه اغیزو کیسې کوي.
ما مخکې وظیفه درلودله د طالبان پر تک سره کوم محدودیتونه چې وضع شوله، نو دا ډېر زیات منفي اغیزې زموږ پر اقتصاد باندې کړي دي.
یو شمېر متقاعدین د طالبانو دولت د دوی په وړاندې په بې عدالتۍ تورن.
کور کې چې نه لرو واړه مریضان دي، زه خپله مریض یم، حتی دکانداران چې دي کنه موږ ته قرض نه راکوي.
د طالبانو مشر تازه ویلي متقاعدین دي د خپلو حقونو د تثبیت لپاره محاکمو ته مراجعه وکړي. یو شمیر محصلان وایي دا مهال فزیکي څیره هم د نمرو په اخیستو کې رول لري.
محصلین کې کلا وریش نه داشته باشد دا نمرو ته هر
نمرو. هغه محصلان چې خولي او ژره ونه لري د هر مضمون له نمرې څخه لس نمرې کمیږي.
او د لومړي ځل لپاره اسرائیل ومنله چې د حماس مشر اسماعیل هنیه یې په ایران کې په وحدتي برید کې وژلی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې. 4 بجې او 15 دقیقې دی راځو د دغه پروګرام د سر راپورته. نن د دسمبر 23 په افغانستان کې په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو له بندیزه ټیک 2 کاله پوره شول. یو شمیر میرمنې چې د طالبانو حکومت له دې محدودیت اغېزمنې شوي دا مهال د جدي اقتصادي ستونزو یادونه کوي. دوی وایي د پریکړې هغه کورنۍ ډېرې ځپلې چې سرپرستان یې همدا میرمنې وي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی مخکې ویلي په افغانستان کې د ښځو پر کار د طالبانو حکومت د بندیز له امله د افغانستان اقتصاد ته یو میلیارد امریکایي ډالر زیان رسېدلی. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
یو شمیر افغان ښځې وایي د طالبانو حکومت لخوا په نادولتي موسسو کې په کار بندیز دوی او کورنۍ سختې ځپلې دي. نن چې د دې بندیز دوه کاله پوره شول یو شمیر دوی چې د خپلو کورنیو سرپرستانی هم دی وایي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي لیلما چې په خبره یې څو یتیمان هم ورلغاړي دي او مخکې په یو نادولتي موسسه کې دنده درلوده ازادي راډیو ته وویل
زه د څو یتیمانو سرپرستی هم په غاړه لرم. دنده را ناخیستل شوې ده. په تیرو دوو کلونو کې چې له ښځو نه کار اخیستل شوی ډېرې میرمنې له سختو ننګونو سره مخ شوې دي. زه خپل اوس د خلکو په کورونو کې د کارګرې په توګه کار کوم. 50 سل افغانۍ یو څوک راکړي باور وکړئ داسې سختې ورځې مې تېرې کړي که په خوب کې مې لیدلې وای زاره به مې چاودلې وه خو په ویښه الله صبر راکړی دی.
د کندهار یو اوسیدونکي صدف چې دا هم دوه کاله وړاندې په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو د بندیز له پریکړو وروسته وزګاره شوې د خپلو ستونزو کیسه کوي.
د طالبانو پر اتک سره چې تقریبا 3-4 کاله کېږي چې دا ډېر زیات اغېز کړی ده پر اقتصادي بهاوندې. ما مخکې وظیفه درلودله د طالبان پر اتک سره کوم محدودیتونه چې وضع شوله نو دا ډېر زیات منفي اغېزې زموږ پر اقتصاد باندې کړي دي او خلک یې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
د طالبانو حکومت د 2022 کال د دسمبر په 24مه د فرمان په صادرولو سره د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نادولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه. په فرمان کې ویل شوی وو که هرې موسسې له دې پریکړې سرغړونه وکړه د فعالیت جواز به لغوه شي. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډېر شمېر هغو موسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کاوه خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول یا یې هم محدود کړل. د روان کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ښځو په کار د طالبانو د بندیز له امله د افغانستان اقتصاد ته یو میلیارد امریکایي ډالر زیان رسېدلی. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت دا بندیز په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی. تازه د تیرې جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن په خپل ایکس پاڼه د ښځو په کار د بندیز د 2 کلنۍ د پوره کېدو په درشل کې په یو بیان کې د طالبانو د دغه بندیز پر دوام اندېښنه څرګنده کړې وه او له طالبانو غوښتي وو چې ژر تر ژره دې د ښځو د حقونو د محدودولو ټول فرمانونه لغوه کړي. نوموړي ویلي وو چې افغان ښځې او نجونې د یو باثباته سوله ییز او سوکاله افغانستان لپاره مهم رول لري. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم د ښځو نجونو په کار او زده کړو بندیز د افغانستان د پرمختګ په وړاندې خنډ بللی. ویلي وو دا محدودیتونه دغه هیواد نور هم د تورتم په لوري بیایي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو مخکې بیلابیلو طالب چارواکو ادعا کړې چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي. هغه ادعا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. طالبانو په افغانستان کې واک ته تر بیا ځلې رسیدو وروسته په ډیرو دولتي ادارو کې هم ښځې له کار کولو منع کړي. دوی د غراز لشپږم ټولګي پورته نجونې له هر ډول زده کړو هم راګرځولې دي.
و هم اوریدل چې نن ټیک 2 کاله پوره شول چې طالبانو په نادولتي موسسو کې د افغان ښځو پر کار بندیز لګولی دی او افغان میرمنې وایي چې دغو بندیزونو متاثره کړي. بل ورته له تیرو 3.5 کلونو راهیسې افغان متقاعدان نه دي توانېدلي چې خپل حقونه د طالبانو له حکومته ترلاسه کړي. دغه متقاعدین اوس د ځان په وړاندې د طالبانو د حکومت چلند بې عدالتي بولي. تفصیل په دې راپور کې
ډیری متقاعدین د طالبانو د مشر هیبت الله خونزاده د فرمان اړوند چې دوی یې اړویستلي د خپلو حقوقي ادعاو د اثبات لپاره ځانګړو محکمو ته لاړ شي باوري دي چې دا نوی بهیر به د دوی ستونزې حل نه بلکې د دې ناورین د اوږدولو سبب به شي. هغوی وایي چې د تقاعد حقوقي قانوني حق دی او اړتیا نه ویني چې محکمو ته لاړ شي. دوی دغه فرمان د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د حقونو د نه ورکړې لپاره یوه بهانه ګڼي. لیلما چې په کابل کې ژوند کوي او میړه یې 3 کاله وړاندې د کورونا له امله مړ شوی وایي
ما د 3 سال پښه دروازې ریاست تقاوت
زما د میړه ټول تقاوتي اسناد بشپړ دي خو سره توای چې محکمې ته ولاړسم. زه په زمي کې پرته له پیسو څه وکړم؟ دا فرمان زموږ لپاره صرف ستونزې زیاتوي.
امیر چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی هم د دې فرمان پر وړاندې خپل اعتراض څرګندوي او وایي
درې کاله کېږي تقریبا څه کم څلور کاله چې موږ ته چا زموږ حقوق لا تر اوسه اجرا شوي نه دي. درې ژمې مې څه پرېکړه دغه څلورم ژمې را روان دي. کور کې چې نه لرو واړه مریضان دي، زه خپله مریض یمه، حتی دکانداران چې دي کنه موږ ته قرض هم نه راکوي. اوس هر چاته چې ورشو وایي چې تاسو ته معاش نه ورکوي نو پیسې جنس هم نه راکوي راته. بنا دغه سخت ژمې را روان ده، واړه مریضان دي، د کور د تودولو په خاطر باندې موږ هېڅ شی نه لرو. نو ستاسو د طریقه زموږ مقاماتو ته که زموږ هغه ورسوئ که دغه پیسې موږ ته راجرا کړي او زموږ ژوند لږ برابر شي.
د هیبت الله خونزاده په صادر شوي فرمان کې چې د قوس یا لیندۍ په اتلسمه صادر شوی راغلی چې متقاعدین دې د خپلو حقونو د اثبات لپاره ځانګړو محکمو ته مراجعه وکړي. د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي چې متقاعدین اړتیا نه لري محکمو ته ولاړ شي او په محکمو کې ځان ستړی کړي، ځکه د هغوی حقونه له وړاندې تثبیت شوي دي. د دې ټولنې مشر افندي سنگر ازادي راډیو ته وویل چې درې کاله کېږي چې له نورو متقاعدینو سره د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي.
لکستونزه په دې فرمان کې موږ ته موجوده ده، ځکه چې دا 150,000 نفر دي، د دوی دغه بررسي کول او دا یو محکمه دا ډیره مشکله خبر ده، ډیره طولانی پروسه ده. دغه محکمه ته دونه ضرورت نه و، ځکه چې د متقاعد دا خپل حق ده او دا تیار تاکل شوی دي، پیسې حقوقی معلوم دي، دا په دولتو کې وسنۍ نه دي. او دغه د تقاعد موضوع چې ده تنها په افغانستان کې دی اوس لپاره نه ده، دا ډېر د پخوانه دا تقاعد موضوع شته. دا تقاعد ګرځي سکوب مالیال کارمند دولت نه وځي کیږي، ولې چې په کوم وخت د میاد خدمت او سنی سپینګری ته ورسیږي نو هغه ته دولت تقاعد ورکوي.
په تازه مورد کې د یکشن به په ورځ د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت لخوا د ملا هیبت الله د فرمان اړوند یو اعلامیه خبره شوې او ویل شوې هغه کسان چې د طالبانو د واکمنې وروسته په زور متقاعد شوي دي اړتیا نه لري چې محکمو ته مراجعه وکړي او اسناد وړاندې کړي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي یو ټینګار شوی چې نور متقاعدین باید د تقاعد د حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته اسناد وړاندې کړي. د متقاعدینو د قانون د دوهمې مادې له مخې د وزارتونو او نورو اداراتو تقاعد شوي کسان کولی شي د خپلو تقاعدي حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته غوښتنه وړاندې کړي چې د شریعت چوکاټ کې به وڅېړل شي. طالبان پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې متقاعدینو ته له معاش ورکولو ډډه کړې چې متقاعدینو په خبره له امله یې دوی له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. له دې وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده امر کړی و چې د 1403 هجري شمسي لومړۍ میاشتې څخه په افغانستان کې د دولتي او نظامي کارکوونکو له معاشونو څخه د تقاعد پیسې نه کمیږي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې په خبره او د 1401 کال د راپور له مخې اوس مهال په هیواد کې نږدې 170,000 ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي. تقاعدي حقوق هغه پیسې دي چې تر 15 کلنۍ یا 40 کلن خدمت وروسته د دولت پخوانی کارکوونکو ته ورکول کیږي او د متقاعد تر مړینې وروسته د هغه مېرمنې یا ماشومانو ته تر 30 کلنۍ پورې ورکول کیږي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس تانکزای وایي امریکا او ناتو له افغانستان او ایران سره په اقتصادي جګړه کې ښکیل دي. نوموړي د خبرې پرون په یوه غونډه کې کړي چې تفصیل به له فريدي سیاله وو.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال وایي د کابل او تهران نه دښمن یو دی. د شیر محمد عباس تانکزي په باور لویدیز هیوادونه په افغانستان او ایران کې په وسلواله جګړه نه بلکې په اقتصادي جګړه کې ښکیل دي. عباس تانکزي د څرګندونې د دوشنبه په ورځ د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوي په یوې ناسته کې په کابل کې کړې دي. سانکزي په دې ناسته کې وویل امریکا او ناټو د افغانستان او ایران ګډ دښمنان دي او له همدې کبله باید د کابل او تهران اړیکې لا پسې ژورې شي. سانکزي د لویدیز په وړاندې د سیمې د هیوادونو پر یووالي هم ټینګار وکړ. شیر محمد عباس تنگزی د سوداګری او پنګونې خونی په دیناسته کې چې په کابل کې د ایران سفیر هم پکې ګډون درلود، د ایران او افغانستان ترمنځ د اقتصادي، سوداګریزو، ترانزیتي او سیاسي اړیکو پر پراختیا تاکید کړی دی. د ناستې په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست سفیر علي رضا بیکدلی په خپلو خبرو کې ویلي، که څه هم په وروستیو کې د ایران او افغانستان ترمنځ سوداګریزي راکړې ورکړې ډېره وده کړې، خو لا اصلي موخې ته نه یو رسیدلي. بیکدلی وړاندې په خبرو کې د ایران او افغانستان ترمنځ د سیاسي اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست سفیر او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په داسې حال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پر پراختیا او د لویدیځ پر وړاندې د یووالي خبرې کوي، چې په دواړو هیوادونو د امریکا په ګډون د لویدیځ لخوا سخت اقتصادي بندیزونه لګیدلي دي. خو د اقتصادي چارو پوهان او افغان سوداګر په دې باور دي چې دا دواړه هیوادونه هڅه کوي د اقتصادي اړیکو په پراختیا سره خپل اقتصادي بحرانونه راکم کړي. محمد افغان چې سوداګر دی وایي، افغانستان د ایران لپاره یو ښه بازار دی، ځکه چې افغانستان یو مصرفي هیواد دی او ایران پر دې مسلې ښه پوهیږي چې څنګه دې هیواد ته خپل تولیدات راورسوي. خو د اقتصادي چارو کارپو سمی ستانکزی وایي، طالب چارواکي په داسې څرګندولو سره غواړي د امریکا نوې ادارې ته وښيي چې دوی کولای شي د امریکا له مخالفانو سره لاس یو کړي. دغه خبره
په ټوله کې د طالبانو د ډلې ویره ورختی او سراسیمګي ده چې د ولسمشر ټرمپ له بیرته ستنېدو په ټولو طالبانو خواره ده. ولسمشر ټرمپ دا ډله په چلبازۍ او د سره غالبانې دوهې په قرارداد کې په پټو زمایمو کې د کړو وعدو په نه پوره کولو تورنوي. په ښکاره یې د طالبانو ته د جزا ورکولو ګواښونه کړي دي او دوی پوهیږي چې هر څومره که دوی غوړه مالۍ ته دمه ورکړي د ولسمشر ټرمپ نظر نشي تغیر کولی. د دې لپاره په دغو وزارتو غواړي امریکا ته د تهدید یو نرم پیغام ولیږي چې ګواکې زموږ لپاره دلته د دې ګزنسته چې ستاسو مخالفینو سره ودرېږو.
بل پلو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او سنۍ ګډې خونې خبرداری ورکړې چې چیرته د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ پر راکړې ورکړې محدودیتونه لرې نشي، نو پاکستاني سوداګر اړ دي چې خپل کاروبارونه ته د افغانستان له مارکېټ بل ځای پیدا کړي. خو افغان سوداګر محمد افغان وایي، اوس مهال د افغانستان 90% بازار د ایران په لاس کې دی او ایراني تولیدات پکې خرڅېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تر څو میاشتو ځنډ وروسته د لومړي ځل لپاره اسرائیل ومنله چې په ایران کې د حماس پخوانی مشر اسماعیل هانیه د دوی په هدفي برید کې وژل شوی. تفصیل له احمد تکلا اورو.
د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس پرون د لومړي ځل لپاره تایید کړه چې د فلسطیني حماس ډلې پخوانی مشر اسماعیل هانیه د اسرائیلي پوځ په هدفي برید کې وژل شوی دی. ښاغلی کاتس پرون په یو وینا کې وویل، د یمن حوثیاغیان او د ایران په مشرۍ په سیمه کې د وسلوالو ډلو د ائتلاف نور غړي به هم د هانیه له برخلیک سره مخامخ شي. هغه تایید کړه چې د حماس او حزب الله نور مشران هم اسرائیلو وژلي دي، په سوریه کې د بشار اسد د رژیم له پرزیدو سره مرسته کړې او د ایران د هوایي مدافع سیستمونه یې ویجاړ کړي دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، د 2023 کال د اکتوبر په 8 د یو پراخ برید په ترڅ کې پر اسرائیلو حمله وکړه. 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 نور یې برمته کړل. له دې سره اسرائیلو د غزې پر تړانګه چې حماس ډلې واکمني پکې لرله پراخ عملیات پیل کړل او د حماس او د لبنان د حزب الله ډلې رهبران هم په نښه کړل. په دې ترڅ کې اسماعیل هانیه د روان کال په جولای میاشت کې په تهران کې په خپل استوګنځي کې د یوې چاودنې په نتیجه کې ووژل شو. که څه هم عمومي باور دا و چې د هانیه په وژلو کې د اسرائیلو لاس دی، خو د کاتس پرونۍ خبرې د هانیه د وژل کېدو په اړه د یوې اسرائیلي چارواکي لومړنۍ څرګندونې دي. د اسرائیلو دفاع وزیر زیاته کړه چې د حوثیاغیانو پر ستراتیژیکو تاسیساتو به هم برید وکړي او مشران به یې ووژني. هغه پر هنیه سربیره په غزه او لبنان کې د حماس او حزب الله ډلو د وژل شویو مشرانو یحیا سنوار او حسن نصرالله نومونه هم یاد کړل او خبرداری ورکړ چې د یمن په پلازمینه سنا او هدیده ښارونو کې به هم دې ته ورته اقدام وکړي. ایران پلاوی حوثی ډلې د غزې د جګړې له پیل راهیسې د لبنان له حزب الله ډلې سره په ګډه د لسګونه توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وسیله پر اسرائیلو حمله کړې دي. په دې کې د اسرائیلو پر پلازمینه تل ابیب د تیرې شنبه ورځې د توغندي هغه حمله هم شامل ده چې لږ تر لږه شپاړس تنه اسرائیلیانې ټپیان کړل. اسرائیلو د جګړې له پیل راهیسې درې ځلې په یمن کې پوځي عملیات کړي دي او ژمنه یې کړې چې د توغندوی حملو د بندېدو تر وخته به د دې ډلې د ځپلو لپاره پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو، خو د راپورونو په برخه کې راځو چې د کابل د شپې په انتون د شریعتو د پوهنځي یو شمېر پخواني محصلان ادعا کوي چې استادان یې د دې سمستر نمرې د دوی ظاهر ته په کتو ورکوي. تفصیل به په دې راپور کې وو.
حسیب الله چې د کابل پوهنتون د شریعتو پوهنځي محصل دی ادعا کوي چې د دې پوهنځي استادانو ځینې محصلین په ازموینو کې یوازې د دې لپاره ناکام کړي چې د دوی په وینا ګیرې یې کمې او خولۍ یې نوې پر سر. نوموړي د دوشنبه په ورځ د دسمبر په درویشتمه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په فقه جنایات مضمون کې د قناعت وړ ځوابونو ورکولو سربیره یې د ګیرې نه لرلو له امله په ازموینه کې د بریا نمره نه ده ترلاسه کړې.
هغه محصلان چې خولۍ او ژره ونه لري د هر مضمون له نمرې څخه لس نمرې کمیږي. زه خپله چې ژره نه لرم، هر ورځ استادان او د پوهنځي مرستیالان مې نوم په لیست کې یادوي او په چانس کې مې اچوي. څوک به هغوی پوه کړي؟ هغه کس چې اصلا هیڅ ژره نه لري څه وکړي؟
د دغو محصلینو په وینا د ازموینې له پیل مخکې د دې پوهنځي معاونیت دوی ته خبرداری ورکړی و چې باید ګیره او منظم ظاهري حالت ولري، که نه نو له مجموعي نمرو به یې لس نمرې کمې شي. خو هغوی ادعا کوي او وایي کله چې د ازموینې لپاره خپلو ټولګیو ته ورتلل د پوهنځي مسؤلینو لومړی ورته اجازه نه ورکوله چې ټولګي ته داخل شي، بیا یې د هغوی نمونه په لیست کې شاملول او مدیریت ته یې سپارل. له هغې وروسته اجازه ورکړل شوه چې ازموینه ورکړي. محصلین ادعا کوي هغه کسان چې اوږده ږیره نه لري یوازې لس نمرې نه کمیږي، بلکې هغوی د بریالیتوب نمره هم نشي ترلاسه کولای، چانس خوري او دوهم ځل ازموینې ته معرفي کیږي. د دې پوهنځي یو بل محصل چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
د دې سمستر نمرې د صورت او سیرت په اساس ورکول کیږي. دوی لومړی ویلي وو چې لس نمرې به د صورت او سیرت له مخې کمیږي. د هغو کسانو لپاره چې ګیره او خولۍ د شریعت مطابق نه وي لس نمرې کموي، خو زموږ په ټولګي کې ټول محصلین یوازې د دې لپاره چې خولۍ یې نه درلودې دوهم چانس ته معرفي شول.
دغه محصلین دا ادعا هم کوي چې د پوهنځي د مسؤلینو لخوا یې په واتساپ حساب کې غږیز فایلونه ترلاسه کړي چې ورته خبرداری ورکړل شوی چې هغه محصلین چې اوږده ږیره او خولۍ ونه لري د ازموینې له ځایه به وایستل شي او باید دا موارد رعایت کړي. دغه محصلین وایي سره له دې چې د ازموینې سوالونو ته یې سم ځوابونه ورکړي او د بریالیتوب تمه لري، تر اوسه په څو مضامینو کې ناکام شوي دي. هغوی وایي که دا وضعیت دوام وکړي د دې سمستر لپاره اړین کریډیټونه نشي ترلاسه کولای او سمستر به په بریالیتوب پای ته ونه رسوي. د کابل پوهنتون ځینې نور محصلین هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې له دوی سره هم ورته چلند شوی او خپلو اړوندو مضامینو کې د ورته دلایلو له امله ناکام شوي دي. دوی وایي طالبان د لوړو زده کړو په سیستم کې د محدودیتونو په ایجادولو سره محصلین ناهیلي کوي او څو محصلینو یې په تیرو سمسترونو کې د پوهنتون پریښودو ته اړ شوي دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی و چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یو پلاوی یوولسو ولایتونو ته سفر کړی څو د ښوونکو او د پوهنې د کارکوونکو سر او صورت په څرنګوالي نظارت وکړي.
اوریدونکو مخکې دی چې ستاسو پیغامونه تراشو، ورزو دی ته چې په افغانستان کې یو شمیر کسان وایي دوی چې په روزمره ډول یا په ورځني ډول قدم وهي تر نورو زیات ځان صحتمند یا روغ بولي. دا چې د قدم وهلو ګټې څه دي تفصیل به په دې راپور کې واورو.
قدم وهل یا پلی تګ یو له هغو سپورتي او فزیکی فعالیتونو ګڼل کیږي چې له امکاناتو او لګښتونو پرته ترسره کیدی شي. په افغانستان کې یو شمېر مېرمنې او نارینه وي هر ورځ د یو ساعت لپاره پلی تګ کوي چې له کبله د دوی روغتي وضعیت ښه دی. د مزار شریف خار وسیدونکو فروزان چې د طالبانو له بندیز وړاندې په یو سپورټي جمنازیم کې ورزش کاوه وایي اوس یې پلی تک په خپل ورځني مهالویش کې شامل کړی دی. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
با توجه به بسته بودن ورزش
د ښځینه سپورتي جمنازیمونو تړلو ته په کتو اوس د ښځو لپاره د ورزش ښه لاره همدا پیاده ګرځېدل او قدم مهل دي چې کولی شي له هغې په ګټه اخیستنې خپلې روغتیا ته پام وکړي. قدم مهل د پریشانۍ د لرې کولو، د بدن او قلب د سلامتیا لپاره ډیره ګټه لري.
د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد اوسیدونکی محمد زمیر چې 50 کاله عمر لري وایي په منظمه توګه د پلی تګ له امله ښه صحت لري. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کله چې د انسان عمر زیاتیږي نو د شکر، فشار او نورو ناروغیو په مخنیوي کې پیاده ګرځېدل ډېره مرسته کوي. ما ته تجربه شوې، زما په عمر کوم خلک چې پیاده نه ګرځي په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي دي.
د هرات ولایت اوسیدونکي احمد د پلی تګ د ګټو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
آرامش به شما میده و زمان
په پیاده ګرځېدو انسان آرامه کیږي او د شپې خوب ښه کیږي او کولی شي ښه خوب وکړي. که چیرته پیاده ونه ګرځې نو د شپې خوب به موسم نه وي. د ژمي په دې اوږدو شپو کې به څو ځلې راویښېږئ. خپله چې 10 بجې ویده شم د سهار لمانځه ته راویښېږم.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر سید شفیع سادات وایي قدم وهل د ټولو لپاره ګټور تمامېدی شي.
حرکت پیاده روي بر تمام ګروه سنی، البته
پیاده ګرځېدل او قدم وهل د ټولو ځوانانو لپاره، خصوصا تنکیو ځوانانو، هغوی چې عمرونه زیات دي، ګټه رسوي. څېړنې ښیي چې د سهار لخوا قدم وهل ډېره ګټه کوي او هغوی چې هره ورځ 1 ساعت قدم وهي له هغوی یې عمرونه زیات وي چې قدم نه وهي.
د ښاغلي سادات په خبره هغوی چې د زړه ناروغي لري چټک یا پلی تګ ورته تاوان کوي او باید ورو قدم ووهي. د ډاکټرانو په خبره پلی تګ یا پیاده ګرځېدل د وزن د کمښت، د خپګان او اندېښنو په له منځه وړلو، د عضلاتو د سم فعالیت، د وینې د فشار د کنټرول، د هډوکو د پوچېدو د مخنیوي او د اکسیجن د ښې اخیستنې له سیستم سره مرسته کوي. که څه هم قدم وهل او پیاده ګرځېدل یو له هغو فزیکي فعالیتونو ګڼل کیږي چې له امکاناتو او لګښتونو پرته ترسره کیدای شي، خو په افغانستان کې ورته دومره پام نه کیږي او خلک ان نږدې ځایونو ته د تګ لپاره له نقلي وسایطو کار اخلي. ځینې افغانان ادعا کوي چې د قدم وهلو لپاره مناسب ځایونه نشته. د یادونه ده چې قدم وهل او پیاده ګرځېدل هم مناسب فزیکي فعالیت او هم ښه سپورت کیدای شي. کله چې د فزیکي روغتیا د ښه کولو، د وزن د کنټرول یا د عضلاتو د پیاوړتیا په موخه ترسره کیږي نو سپورت ګڼل کیږي، او کچیرې په عادي توګه او پرته له کوم ځانګړي هدف ترسره شي نو په ژوند کې یو ډول ورځنی ساده او ګټور فعالیت دی.
تاسو ل پیغامونو
د رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداد ولسوالۍ د کرتو د لاکې د کاریز د کلي اوسیدونکی یم. دغه مسافر چې جی و ایران ته او پاسپورټونه جوړوي او بیا پاسپورټ جوړ کړي، نو بیا هلته په ایران کې ګزاره کوي، بیا نو بیرته هلته د ایران حکومت یې ګیري. دا په څه خاطر بیرته ګیري چې پاسپورټ وچیري یا جیني اخلي؟ دا ولې دغه کوي؟ هم په افغانستان کې دلته پوره پاسپورټ مصرف وکړي، هم پوره ویزه مصرف وکړي، یو هلته ایران ته ولاړ شي په خارج کې پاسپورټ وچیري، دا ولې؟ دا په څه خاطر؟ دا غږ ولې د افغانانو نه اورېدل کیږي؟ دا ولې دونه جلن کیږي؟ پاسپورټونه مدارک لري، یو قانوني ولاړ شي هلته بیا پاسپورټ وچیري، دا ولې وچیري؟ دا غږ باید واورېدل شي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. د کندهار ولایت سمې میسج درته کړی دی. موږ منځکا صحرا د ټلیفونونه کار نه کوي، شبکې نشته، نو ډېر لري ځای د ټلیفون د پاره ځو. اوس په الحال زغره ته راختلې يم، دلته غره ته چې راوخی جو بیا ټلیفون کار کوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د زابل ولایت ترنده ولسوالۍ کرتو د علاقه د کاریز کلی اوسیدونکی یم. زما دغه یو پیغام د ازادۍ راډیو ته باندې کوم. زموږ ماشونه د تیر نظام او د اوسني نظام موږ ماشونه پاتې دي. زموږ زحمت کښلی ده، په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده، دا موسسه کې مو کار کړی ده. زموږ ماشینه نه راته راکوي چې ورسو دفتر ته وایي ستاسې پیسې ګرځولي دي، بانګې جهاني ګرځولي دي او که ستاسې پیسې کنګل دي، زموږ پیسې موږ ته نه راته رسېږي. موږ زحمتونه کښلي دي، تکلیفونه کړي دي، بچان راپسې دي، نو زموږ غږ دې تر مسؤلینو پورې ورسېږي. یو څوک زموږ غږ نه اوري، موږ غږ باید تر مسؤلینو پورې ورسېږي چې دا زموږ ماشینه راته راکړي. وسلام، ډېره ډېره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.